مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو دا 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کلی وایم. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده ځنډولې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی او د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکور شوي الوتکې په تورې بکسې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د اروپایي ټولنې هیوادونه دا مهال د مایدي څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شبي مایدي له مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستان یې تصدیق او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړي وای اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې پاکستاني چارواکو یې تصدیق کړی وي ورستوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د 2014 کال په اوږدو کې له اروپایي ټولنې هیوادونو څخه 90,000 د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي. د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 29 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور ضلع انتظامی یو چارواکي محمد عثمان پرون ویلي چې د ملبې لاندې تر 100 پورې کسان راوستل شوي دي او د ملبې لاندې د خلکو موندلو لپاره امدادي کارکوونکو ته د نورو 3 ورځو ضرورت دی. د پنجاب صوبې د ریسکیو سرویس مشر ارشد ضیا ویلي چې امدادي کارکوونکي تمه لري چې د ملبې لاندې لږ تر لږه 15 مړي راوباسي. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي شوي چې د صوبې په هرې ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړولی شي. په خبرپاڼه کې ویلي شوي چې د دغو کالجونو جوړولو لپاره د 15 اربع روپو منظوري ورکړل شوې ده. په هغو 1400 ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړولی شي، په هغې کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یوه رادیو لرله، د ده په موټر پسې د نخل شوي ماین چاودنې وژلې دي. د غزنی د والي بیان محمد علي احمدي پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې مولوي عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ سو هلته وسنی امنیتی حالات له نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې د ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو او د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو د شته ستونزو د حل لارو پاړه د هغوی وړاندیزونه واوري. نوموړي زیاته کړه
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. د ټولو مهمه ده چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، د وخت نه وخت د افغان فوجیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې عمده محل یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په درې منیټه په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محاکمې په اړه چې نوم یې ایرک حمید لین ښودل شوی رپورټ ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی وو. امریکایي څارنوالان وایي د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یو ځای شوی وو او په 2009 کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې په توري بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. کچري دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکړي چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاقه د یوې چاودنې غږ سب شوی دی. روسي سیډونکو اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپلو سیډونو نتیجه ورسره شریک کړي. په همدې حال کې روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه به تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 244 مسافر وژل شوي ول. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com او همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده ځنډولې ده. پاکستانی ډیپلوماټان د هند او کابل ترمنځ فوزي همکاري او اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې کابل ته د هند وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د سفر مخه سده.
په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د لمنځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
په پاکستان کې صحافت سنت دی او کنه د یوې ادارې په شان کار کوي؟
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغه نه اداره نه ده جوړه. او اداره موږ هغه ته وایو چې دا غي او ضابطه اخلاص وي، دا غي او طریقې کار وي.
د خبر ایجنسی جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بې برخې دي.
لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی، حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی، نب کې دوایګان شته، نب کې ډاکټران شته.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندرې هم په خبرونه کې لرو. لمشال راډیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا خبره پرون د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه تکړه ده چې نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشه
ډیر مننه کولای
شئ کدار ته وای چې پرون چودر نثار علي خان دا خبره کړې ده که په دې اړه تفصيلات راکړي چې د دې جزئیات څه دي؟
جی بالکل دغه پرون مازیګر چې کما خبري غونډه ته چودنی سالی خان خطاب کولو نو دغه لوزنامې خبرو کې کما په 2010 کې د پاکستان او د اروپای ټولګي یا د یورپی یونین ترمنځ شوه چې دغه تر مخه کم غیر قانوني خلک بل ملک ته لاړ شي نو بیا هغه متعلقه ملکول شي دغه خلک واپس بل ملک ته ولیږي. خو د چودنی سالی خان وینا وا چې په دې 1300 میاشتو کې د دغه معاهده غلط استعمال کیږي گنی ځنی کسانو باندې چې تعلق یې د پاکستان سره یې نو په هغه باندې دا تور لګی چې دا دهشتګردي دا وسلوال دي ترهګردي یا د کم یو وسلوال تنظیم سره دی تعلق دی. خو د دوی نه و چې کله مونږ د دې متارکه ملکونو نه بیا د دغه خلکو پاړه ثبوتونه غوړو چې دې سره ثبوت دی نو هغه مونږ له هیڅ قسمه ثبوت نشي راکولې. دغه شان د په خصوصي توګه چې کم 13 ورځو کې د یو الکو چې د ثوابه سره تعلق او عثمان غنی نو میدو د اټلی نه هغه را لګل شو پاکستان ته ویل کېدل چې د دچ کم آرمی پبلک سکول باندې کما حمله شوی و نو د په هغه کې لاس وو. خو کله چې هغه دلته راغی دلته د هغه نه پلټنې وشوې نو هغه باندې هیڅ قسمه دغه شانتې د هغه تړون ثابت نه شو. نو چودنی سالی خان دا وی چې یوازې ګیره پرېښودل یا حجاب وهل دا یوازې کافي نه دی چې یو سړي باندې تاسو د ترهګرۍ یا د ترهګرو سره د مرستو تورو لګوي او د برتانیې نه علاوه ټول اروپایي ټولګي سره دغه معاهده چې کومه ده دغه پاکستان وی چې مونږ ختم کړه او دې به دغه لړکی چې کوم متارکه ملکونه دي هغه تبا یو خط هم لیږي چې هغه یو طرف ته پاکستان ته خو دا درس ورکوي چې هغه د بشري حقوقو خیال ساتي دلته کې د کم شمیره د اقلیتونو سره چې کوم دینو امتیازي سلوک کیږي. خو په خپل دغه یورپی ملکونو کې د پاکستانیانو سره څه کیسه سلوک کیږي نو هغه له پکا دي چې په خپل هم په دغه درس باندې عمل درآمد وکړي او د بشري حقوقو د خیال ساتي. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو له اسلام آباد مشال لډیو خبریال ریاض مساخیل چې د پاکستان لخوا اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو د مایدې زندبولو په اړه یې تفصیلات شریکول.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشال اړیو ته تاسو غوږې درنو اردوونکو زو د اسلام آباد نه سیده پی خبرته چرته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. دا وخت ما سره له پی خبره د مشال اړیو خبریال شبیر بنجاد جان د ټلیفون په کرخه ده. شبیر مجان ستړي مشه او سار مو په خیر. کدارته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منځوري ورکړی دا ک په دې اړه سره تفصيلات شریکي.
امریکن ګوریاز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر لخوا پرون چې کوم خبر خو شوې ده نه تر مخه هوی د خیبر پختونخوا په بیرادل زلو کې په خصوصي توګه چې کوم رسپات لري هلته کې د ډیګري کالجونو منځوري ورکړی دا د 1400 ډیګري کالجونو چې په کې چترال ډیر اسمه له خان لکی مروت ډیر لوړ ډیر اپر سواد چار صدا نو خر دغه شنور د لیش امیر دي د سره هغه په دغه مخه باندې د دې لپاره 15 ارب روپے هم مختص کړو چې دا 15 ارب روپے به په دغه باندې لګول شي. د دین علاوه چې کوم څومره هم خبر کو د خوا په ټول د لوک ډیګري کالجونو نه هوا د هغه چې کوم موجوده کالجونو د هغه د ماډل کالجونو جوړول هم امر کړی دی.
ډیر مننه د تفصيلاتو نه درنو اردوونکو له پی خبره د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو په اړه یې تفصيلات شریکول.
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو په داسې حال کې چې افغان حکومت وايي د هند او کابل فوزي همکارۍ په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. په خواني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وايي کابل ته د هند وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې په ورځ رایټرز خبرې جان د ځینو افغان او هند چارواکو له قوله وویل نوی دلی کابل ته جنگی هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد موثره عملیات وشي او د هغوی نفوذ کم کړل شي. پر دې موضوع تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته وویل نوې ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوې ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوسه شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگېدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی. وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدي یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټرو ورکول هڅه معنا لري لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېرې خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلای شي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان پایتخت نوې ډیلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې وخت کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ګواښونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
افغان چارواکي وایي نوې ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده بلکې دې پدیدې د سیمه هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطر هغه د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبری.
دا افغانستان د لوړ پوړې پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنۍ زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپلې ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا څرګندوي چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې ملاتړ وخت نه کړي. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولي تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کېږي.
مخکې ویل شوي چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه ده. سلام پښتونخوا. په پاکستان کې ک یوې خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د ناوړه ګټې پورته کول تور پورې کیږي. دا چې د بیان ازادۍ صحه پورې ده او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده او کنه، احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولی دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پوري کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولې دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره سره هغه له کول په کار دي څنګه دي کول په کار، خو چې څو کې داسي او پاغي باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو کنه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کوم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې او اداره موږ هغه ته وایو چې دا غیو ضابطه اخلاق وي، دا غیو طریقې کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل شي. نوموړي نظر لري چې چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمہواری سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو یو ریسپانسبلټی کې ساته استعمال کړئ.
چې کله تاسو په ذمہواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشی ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برښنایي رسنیو د نظم دغه ادارې کته هم په تفصیل سره د خبريالانو لپاره د پیښو د پوشش او خبرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبريالان باید په خپل د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پریس لپاره په کار نه ده چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطه اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړي. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت لپاره ضابطه اخلاق نشي جوړولی. خو په کار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو سینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامل وي، په هغه کې میډیا هم شامل وي، په هغه کې پارلیمنٹ هم شامل وي، او په هغه کې اکیډمی هم شامل وي. او د هغه ډیبیټ په رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبريالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبريالان د بیلابیل لور لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا. خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، لوستلی شئ او کتلی هم شئ. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو رو مجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو، خو راځئ چې د برښنا امیل په غږ کې د امن دا سندره واورو. برش نامیل پا غاکی مسندر رو باوری دل هم دی سرا پا پی خبر که نهانی می بجی شوی دی دا خبرونو لندیز با باورو. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برطانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې یې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. دا خبره د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان پنجاب اصوبي په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 9 ته رسېدلې ده او د ژغورنې عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د اصوبي په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډګري کالجونو ته جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د اصوبي په هر ضلع کې به ماډل ډګري کالجونه جوړولی شي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلانی عرفانی په غزنی کې د مذهبي خپرونو یو رادیو لرله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ سو هلته اوسنی امنیتی حالات له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې د پخوانوي شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه په ورجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي. او د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې په تورې بکسي یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړي چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. درنو اوردونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غوره کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه. خو که وکتل شي نو د دې لویه وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورتحال دی. ادارې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکې او په کارکوونکو حملې او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچېرې دا خنډان لرکې شوي وو نو کېدی شي اوس دا هیوادونه له پولې او پاک ملکونه وو. ادریا اخیره کې وایي اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمې ژمنه وکړه کومه چې د ستاینې وړ ده، خو که دې فیصلې ته عملي شکل ورکړی شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یوه مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکې د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورځپاڼو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د بجټ خسارې او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود IMF په لسم کیس جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لویه کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانې وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF مشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان معیشت کې اوس ځینی کمزوری دی د کومې د لری کولو چې ضرورت دی. دراز اساق ډر دغه کمزوری ومنلې خو زیاتې کړه چې د بجټ خسارې کمول د پاره اخراجات کم کړی شوې دي. د افراطي زر شره 3.5% ته راوستل شوې ده. دا شند زر مبادله ذخیره 40 اربونه اوریدلې دي او سره ورسره نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک نه په شریکه د 900 میلیون ډالر قرض میلاوي دو هم امکان دی. ادریا اخر کې لیکي چې به شک د موجوده حکومت معاشي پالیسي دستاینې وړ دي چې دې تیر دونیمو کالو کې د اقتصاد د استحکام دپاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهمې منصوبې شروع کړي، خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په لاهور ښار کې د پلاستیکو یوې فیکټری چت راپرېوتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دی چې په دغه هیواد کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدل د سولې خبرې اترې اغیزمن کولی شي. د دغه لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبی نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنگلاديش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپرېورتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي، دا نه چې په دې خبره دا هر څه هېر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنس په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا له پامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغو کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډېر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي. ورځپاڼې د افغانستان د یو څېړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثره کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبه جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي، خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورټ لرو. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ ویلي چې د بلکان او مشرقي میډیټیرین ترمنځ د روس زیاتېدونکې فوزي موجودګي مخه نیول پکار ده. د ده په خبره هغه ځکه چې له دغه ځای ماسکو کولی شي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. پر دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومن د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اورو.
تیر ورځ په پرتګال کې وی خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ناټو مشر ویل د 28 قانونو اتحاد ته په کار چې په مشرق کې هغه غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي. څوک چې څو وخت د روس اتحادیان وو خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروستو له روس څخه ویریږي. په داسې حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي، د هیواد په خپل کلینینګراد علاقه کې پوځي موجودګي زیاته کړې. د روس لری پرته علاقه کلینینګراد ته د پولینډ او لیتونیا ترمنځ پرته ده. روسو تیر کال د یوکراین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همداراز د تور سمندرګي په سیمه کې یې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپل اوږدمهاله ملګري شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د ناټو مشر ینس سټولتنبرګ خبرداری ورکړی چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناټو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل مشن پر مخ بوتلی شي. سټولتنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دا رنګ ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناټو لخوا د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناټو مشر دغه څرګندونې کړې دي. ین سټولتنبرګ ویلي دي د دوی په ایجنډا کې اوس دا خبره شامله ده چې څرنګه په بالکان، تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناټو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پوښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناټو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي.
کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکي رول له وجې اندېښمن دي. خو یان سټولټنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوز لري، او د ده په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایي جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپله موجودګي زیاته کړي او په نوره زیاتولو یې هم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځنی پوځي مشکونه تیره ورځ پای ته ورسېدل چې پکې 6000 عسکرو برخه درلوده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هغه کسانو چې هر څوک وي په دې ولایت کې ځمکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلی ته دې معرفي کړي. نور حال لوګر زموږ همکار داود تپان په رپورټ کې راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. دا د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. دا د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصله لنډ کړي او څوک پرې نګدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅ څوک د علماء کرام باندې چپ نه چی.
نموړي دا موویل چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې دقیق سروې او څارنه وکړي او له هغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غنی په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅ کړي ونیسي.
هدایت معنی نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی بضاعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند در استقامت.
دولت مشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي. د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله لنګ دی وڅاري. د لوګر والی محمد عالم فدای دولت مشر د سفر په اړه رسنوي ته په خبرو کې وویل ولسم شر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غځېدلې لوی لارې د جوړېدو په اداره کې د نویو تغییراتو په اړه د ولسم شر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
درنو اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. خبرونه د سلام پښتونخوا په خبرونه کې درته سندرې هم لرو، رپورټونه هم لرو. راځي چې د همایون خان په غږ کې دا سندره واورو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د ګلا ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار سپرلی بہی ساتو دا پل ساتو ملکن پکل سار کو اریو پل سپرلی بہی ساتو دا پل ساتو ملکن پکل سار کو
Thank you.
نسڑو نو لرو گریشمی رپولی پٹی خیست باغو نالرو گتنگو کلو پشان کلا دسڑو نو لرو گریشمی رپولی پٹی خیست باغو نالرو زیچی مینا و محبت خپل مالیاتو زیچی مینا و محبت خپل مالیاتو یو گل دس پر لی بحساتو دا خپل ساتو ملکن پر کل ساتو پر یو گل دس پر لی بحساتو دا خپل ساتو ملکن پر کل ساتو مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رہے با
درنو اردن کو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د کونړ ولایت په خونځیو کې روغتیاي کارکونکو د پولیو پر ضد د واکسینو عامه پوهاوی پیل کړی دی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعاله ساتلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې وخت به وخت روغتیایی کارکوونکي ورپیخیږي او شاگردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي.
دغه یو کس دغه ځای کې ستاسو په ګاون کې ده، تاسو یې په خپلو باندې ځي په لاسونو باندې داسې رواني هغه په پښو باندې تللی شي چې نه شي تللی، نو د دې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي؟
دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلې او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه ناعلاجه ناروغي ورکه شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوي په باره کې دغه ټولې خبرې کوي، د دې سپروایزران هم راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت عامر سره همغږي وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې ښوونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي، خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي، خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال اړیو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو. ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. ورسپانه لیکي ایران داوه کوي چې یوازې شامیو امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنگیدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي. خو حقیقت دا دی چې له دوو خارونو ګڼ افغان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
برطانوي ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیڅلی کار دی. ورسپانه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعده ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري ایجنسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړه چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نور لارې هم کاروي. ګارډین ورسپانه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایراني ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وایي ایران له 300 کلونو کم عمري افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سی.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د خبر ایجنسی د جمبرو د اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بے برخې دي. دوی وایي په سیول روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا د ویانې پکې ملاویږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثو پر وخت هم پکې په سمه توګه درملنه نه کیږي. خو بیا د خبر ایجنسی د صحت محکمې یو مشر وایي چې کوم ډاکټران په روغتون کې ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به کاروای کوي او کچر څوک شکایت لري نو د ایجنسی سرجن دفتر سره دي تماسو نیسي. په دې حقله نور تفصیل د سیمې د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا د ویانې هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای.
نامه سرکاري اسپیټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغره وستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړي مخو چې په خپل په یو کوټې ته یا غاغه ونی او په کوټه مې لوګي ډکه کړو سبې بیا خوړلو مخو میا شو نه پېمرې او تش لوګي هیڅ اثر یې مونږ نه کړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته یې چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوایې یا ډاکټر وی چې د سیستم من خو پیوو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیوتنان چې کوم دی هغه ملکونو خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک دی کولای شي نه وزیر پښتنه څوک دی کولای شي نه وزیر چې کوم دی څه حال یې شته لکه کوزو اسپاتولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی. نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی نه پکې دوایګان شته نه پکې ډاکټران شته. په کار داسې چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کیږي چې دا ډاکټر راغی دا رانغی یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګی په کوردو چې ګوتې سیستم لګیږي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وای
علاجونو ته هم ښه ضرورت دی ډېرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم دمکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکېږي نور هیڅ هم پکې نشته بس ته شي ویره سوه هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بس غریب په الیار کې یا سویر کې یا ورسېږي حقداره چې مرجنسي مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې او د ویګانی وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکل د خیبر جنسي د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د مشال ریډیو خبرونه به تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري. د روانې ګړې په پای کې درته د بختیار خټک په غږ کې دا سندره در اورو.
मंगिए वागस लो बर गुदरत दिना माजी गर दे जिन कै डले डले लाड़े जान वड़ी ले लो माजी गर देना मंगिए वागस लो बर गुदरत दिना माजी गर दे ना गरज ये नोर दे ओ नोर दे उबाना गरज ये नोर दे जान वड़ी ले लो माजी कर देना और बलिए फोर दे जाना दी दंत जीना माजी कर दे जिन कै डले डले लाड़े जान वड़ी ले लो माजी कर देना मंगिए वागस लो पर गुजर तीना माजी कर दे चांद रागले चांदवड़ी ले लो माजी कर देना यव विष्टल कई बोल खुशी वर कविना माजी कर दे जिन कै डले डले लाड़े चांदवड़ी ले लो माजी कर देना मंगिए वागस लो वर गुजर तीना माजी कर दे दुखले फसल टूटे का टूटे का मंगे दुखले फसल टूटे का जानवड़ी ले लो माजी कर देना छिपोग दो जुल्फों दे राशि से ला बुना माजी कर दे
چنکے ڈلے ڈلے لاڑے جان بڑ لے